ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. د انجلۍ په واده کې د شاندار مراسمو نه نیول او پادي مراسمو د انجلۍ ودول څومره د دې د خفګان باعث ګرځي. که د انجلۍ واده له دود او دستور سره سم ونه شي، د هغې په نوي ژوند به څومره بد اغېزه وکړي او کورنیو ته څومره لازمه ده چې د لور او زوی واده په یو ډول ولمانځي تر څو انجلۍ خپل ځان کم او حقیر ونه ګڼي. په روانه خپرونه کې پر همدې موضوع غږیږو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ملي وحدت د حکومت په لومړی شپږو میاشتو کې د ښځو د رواني امنیت او مسؤلیت په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د دغه کمیسون د ښځو او ماشومانو د برخې مسؤل سوریا سوبرنګ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د ښځو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د ښځو د حقوقو فعالان وایي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه تر دې دمه د ښځو د ژوندانه په وضعیت کې چندان بدلون نه دی راغلی، بلکې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د فرخوندی د قتل د حقیقت موندنې کمیسون وایي هغه معلومات چې کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا راټول شوي ښیي چې فرخوندی قرآن شریف نه دی سوځولی او یا یې هم دې ته ورته کوم کار نه دی کړی. د دې کمیسون غړو ویلي د فرخوندی د قتل محرکه کړی د شادو شمشیره زیارت متولیان او ملنګان دي چې درې تنه یې نیول شوي دي. 28 کلنه فرخونده شاوخوا یولس ورځې مخکې شادو شمشیره جومات ته نږدې د قرآن شریف د سوځولو په تور لومړی د خلکو لخوا په وهلو ډبولو ووژل شوه او روستې مليتا اور چاوشو.
قدرمنو اوریدونکو، واده د ژوند له مهمو پړاوونو نه دی چې په نتیجه کې یو کورنۍ شکل نیسي، خو که د کورنۍ تهداب له پیل نه سم کېښودل شي او د دواړو خواوو غوښتنو ته پام وشي، نو بې له شکه چې وروسته پړاوونه به یې هم په مینه او محبت ترسره شي. زموږ په ټولنه کې یو له ناوړه دودونو نه دا هم دی چې د نجلۍ په واده کې نسبت د هلک واده ته سم تیاری نه نیسي. په اکثره کورنیو کې د نجلۍ واده پیکه او بې مزې وي. د کورنۍ غړي نوې او پاکې جامې نه اغوندي، خوښي نه کوي او آن کله کله خپل ډیر نږدې خپلوان هم نه خبروي. د کابل اوسیدونکي ډیوا د خپل ترور د لور کیسه کوي چې کورنۍ ورته په واده کې سم ترتیبات نه ونیولې او څنګه چې د ورور واده و د دې نه و.
زمونږ د اما خپل لوری چې کله ورکړه نو زوی م نامزاد و، نو کله چې دوغی خپلوان راتل د جلی د کورنۍ نه هغوی ته به یعنی داسې ټیکریان یا داسې شیان راخیستل چې هغه بیخي زاړه و یا وختینی و. نو هغه شیان چې یعنی هغوی ورته راوړل یا ښه به ول، هغه به ویلې چې د هلک کورنۍ ته ویسو، ځکه چې د مونږ نوم هغوی ته جیک سي. د اولی د لور واده و، داسې ډېر خلک خبر نه کړل. بل دا چې بیخي نو واده داسې واده و بیخي ګډوډي وه، ټول هره خواته د چا قصه کې نه و، د مېلمانو قدر نه و بیخي. نو کله چې بیا د زوی واده شو ټول درې ورځې مخکې خوشحالیانه وي کړي او په شان شوکت سره ده وکه. یعنی اوسه پورې م وایم ورته چې کله وردي و دما د واده یعنی سم ونه کړه ما سره د هېڅ معامله یعنی سمه مخکې بونه تله، تا ویل چې زه لور مې ده. کله به چې مېلمانه بم یا به دوی ورکره مېلمه کېدل یا به هغوی جلۍ به خپله ورته ویلې چې مورې دوی مېلمه کړه، خو نه به یې مېلمه کول. دومره ویلې زه خیر ده څه کوو ګیله نه کوي، خو مګم زه وایم چې حتمان ګیله کوي، ولې نه کوي؟ ځکه چې د زوی لپاره هغه خلک راغواړي هر وخت به میله جوړوله، د لور لپاره یې نه ولې نه کوي.
په ډیری کورنیو کې د ولور په نوم د هلک له کورنۍ نه پیسې اخیستل کیږي، خو د انجلۍ پلار یې په خپل جیب کې اچوي او انجلۍ ته هیڅ هم نه ورکوي. ګلالۍ د همداسې یوې انجلۍ کیسه کوي چې پلار یې پیسې هم پرې اخیستې وې، خو دې چې له خپلې کورنۍ کومه غوښتنه لرله هغه یې ورته نه و پوره کړې.
جلی دا خسرګنۍ پیسې ورکړې وې، چې کورنۍ ته خو جلی کورنۍ ورته آس شیان د جلی غوښته ورته نه وي کړي. د جلی چې ما ته باید ښایسته داسې یو کالي واخلو چې زه معفل کړې یعنې واغونم چې ښه ښکاره شم. د جلی کورنۍ ورته چې نه موږ درته نه اخلو، چې دا جلی بیچاره ډېره مایوسه شوې وه او زړه کې داسې غوته نیولې وه چې دا چې دوی ما داسې بې احترامي کوي حتما نو زه م باید بالله دې چې ما بې احترامي کوي زه م بالله دې بې احترامي کوم. بخصوص دا چې د جلی کورنۍ ډېر کوښښ کړي چې خپله لور په خوشحالۍ سره خپل کور نه وباسي.
یو سپین سر مور چې کلونه پخوا یې واده کړی خو لا هم ګیلمنه ښکاري، وایي چې پلار یې پیسې هم پرې اخیستې وې، خدای په یوه جوړه کالیو کې واده کړی ده.
او سپین ږیری له ورکړې وم او هغې کښې واده شوم، بند مې وکاله کې او جوړه جام هم دغسې وه چې لاوله کښې واده شول. یو قناوي زمیرات پخواني پلوخي مسان پورتګو او یوه لونګۍ وه، ورېښمنو لونګۍ وه یوه، هغه کښې واده شو. بیا سبا له بل جوړ نه وو چې ما اغوستې وې. فکر دې شو پلار مې هېڅ هم راله نه دي ساس کوي، هېڅ هغه سوری مشکڼه هغه پولې مې خټې ته چې هغې هم لره نه دی کړ. دغسې یو ښکلې یم له کور هغه چې خوړلي وو خوړلي وو، څلوېښت زره روپۍ په حساب کښې هغه جیب کښې ورکړه. دغه خبره نور نه څم نشته، بس مونږ هېڅ هم نه، مونږ سپېره وطنو.
د وردګو اوسیدونکي برېښنا په وینا په کورنیو کې لنجونو سره دوه ګونی چلند کیږي او اکثره نجونې چې ودیږي د پلار له کوره خوشحاله نه ځي.
چې یوه جلۍ چې کله نامزد کېږي او ورپسې ودیږي، خو د پلار د کوره ورسره دوه ګونی چلند کېږي. یوه کورنۍ د خپل لور او زوی په پرتله مثلا دوه ګونی چلند کوي، یعنې هغه څه چې مثلا زوی ته ډېر ستا په تلاش کوي چې څنګه دې ته مثلا یو کور ورته برابر کړي، یو ښه مثلا هغه اړیکې ورسره برابر کړي. د هغې د خسرخیلو سره د جلۍ د هغه سره دومره دقیق نه اوسېږي. خسرګنۍ مثلا کله چې جلۍ راځي دې سره دومره ښه چلند په دې کې وي چې څه شی راوړي دي. مثلا خسرخیل راغلل جلۍ ته مثلا دته هغه کې وي چې والا زموږ نوي خیښانو څه راوړل. پسې کله چې مثلا جلۍ ودي په بېلا بېلو مسایلو کښې ورسره ښه چلند نه کېږي. مثلا تر ډېره زمونږ خویندې چې ودېږي هغه ته خپل پلار د کوره خفه ځي د خپل بخت کور ته. مثلا زه داسې یو مثال تاسو ته ویلی شم چې یوه خور واده شوې وه د خسر په کور کښې، مثلا دې ته د پلار د طرفه مثلا جزیه نه وه اخېستل شوې، د توشکې کمپلې دا شیان یې نه درلودل. کله چې د خسر کور ته تللې وه دې دومره څه شی نه درلودل چې یوه ورځ کوم مېلمه ورغلی وه چې هغې باندې واچوي خوا کښې ورته کمپلې نه ورکول چې د تا د پلار د کور نه څه شی راوړي دي. زه تا ته دا کړم مېلمه خو زما نه دی، د تا مېلمه دی. هسې ستونزې مشکلات څخته زیاتې زموږ تاسو په ټولنه کښې.
د صحت رواني روغتون ډاکټر ایمل ساپی په وینا انجونې ډېرې عاطفي وي، کله چې له تفاوت او توپیر سره مخ کیږي نو عقده ورسره پیدا کیږي.
انجونې هم انسان دی، هغې هم عین فزیکي او ساختماني او رواني جوړښت لري او زیاتره انجونې د عاطفې له برخې نه ډېرې زیاتې برخمنې دي چې د الله پاک دوی ته ورکړې ده. په دوی کښې د عواطف برخه ډېره زیاته برجسته ده او کله چې دوی روحي رواني ټینشن سره مخامخ کېږي زیاتره په عاطفي رواني ناروغیو باندې اخته کېږي. دلته یو تفاوت یا توپیر چې کله رامنځته کېږي د یو نوې پیغلې سره، هغه په زړه کې عقده ساتي. په نتیجه کې د خپل فامیل په مقابل کې، د خپلې کورنۍ په مقابل کې د یو قسم دې ته یو متضاد فکر او ایډیا پیدا کیږي او دغه او همدارنګه د ده په ځان باندې باورمنتیا دا هم خرابېدو طرف ته ځي او دی د روحي رواني سټرس په شکل دته په ټول عمر کې پاتې کیږي.
ښاغلی ساپی زیاتوي زموږ په ټولنه کې د نجلۍ واده په عادي مراسمو لمانځي او غوښتنو ته یې سم ځواب نه ورکول کیږي.
انسان په ژوند کې دغه یوه خوښي ډېره زیاته مهمه ده چې دغه واده کول دي او هغې دپاره ډېرې زیاتې ارزوګانې شته دی. اما متاسفانه زموږ په وروسته پاتې ټولنه کې د زوی غوښتنو ته زیات ارزښت ورکول کېږي نسبت د نجلۍ غوښتنې ته، چې هغې فقط په ډېر په یو عادي مراسمو د پلار د کور نه رخصتېږي او هغلته د هغې بعضې غوښتنو ته مثلا مثبت جواب نه ورکول کېږي او حتی قناعت هم نه ورکول کېږي. اقتصادي لحاظه په یو کورنۍ کې مشکلات موجود وي او د لور غوښتنې زیاتې، مور او پلار ته دا لازمه ده چې په ډېر صمیمي فضا کې لور ته قناعت ورکړي چې زما اقتصادي حالت دومره نه دی چې مثلا ستا ټولې غوښتنې پوره کړم په ډېره مینه سره. هم شتنې کورنۍ چې اقتصادي حالت یې ښه دی بیا هم د خپلې لور په مقابل کې زیاته توجه نه کوي او هغې سره دغه د واده د مراسمو دغه مشکلات د سره ټول عمر په روان کې پاتې کېږي، یو قسم انزجار ورسره پیدا کېږي، د خپلې نجلۍتوب په رابطه باندې ورسره منفي فکرونه پیدا کېږي او په راتلونکو کې دی کېدلی شي چې په مختلفو روحي رواني ستونزو باندې اخته شي او مشکلات ته پیدا شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی. ټولنه کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د زوی او لور ترمنځ فرق نه کوي او دواړو ته په یو سترګه ګوري. څنګه چې خپل زوی ته واده نیسي، هماغسې لور ته هم مراسم جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي بی بی حاجی په وینا، لکه څنګه چې د زوی واده و په هماغه شکل د لور واده هم نیولی و او هر څه یې ورته اخیستي و.
زما د لور واده و او مونږ دغه رقم باندې کار ورسره وکړ چې لکه چې د زوی مو داسې د لور کارم وکړ. ښه ګاڼه مرته واخیسته، ښه لباسونه مرته واخیسته، بستاري او شیان ټول مکمل مرته پوره کړه. په هوټل کې مرته واده وکړ او ښه خوشحاله هم بوتله وم لګله. او مونږ داسې فکر ونه کړ چې دا همګوني لور ده، مونږ د زوی په رقم باندې دې هر څه پوره کړو او خپل حقوق هم د دې سرته ورسوله. چې مثال دغه لور او زوی مور او پلار ته یو شان دي او مونږ یې فرق نه کړو، مونږ باید چې دغه د لور او د زوی کوم فرق پکې رانوالو. چاتی شای منگا زوی تکلو یو سو کالا مخیم زوی تا دا واده کرو پا هم دا غرکم بانیم کرو او چه لور تا مکم پا هم دا غرکم بانیم لور تا دا واده وکو. چه تی شای دا دی پزلکی و پخپلم بیولی دا پخپل یا خیستی دی.
د کونړ اوسیدونکو رویا هم وایي، لکه څنګه چې د ورور واده ته تیارې نیولای وو، همداسې د خور واده ته هم نیولای او خوشحالي هم کوي.
زما د خور واده ته یعنی څه رقم ترتیبات هم ته ورور ته نیولی په هماغه شان په هماغه رقم باندې، مونږ خپله خور ته نیسو. یعنی د ما خور داس فکر ونه کړي چې زما ورور له مانه پورته ده. یعنی جلۍ هم رزوګان لري، هم کوشش کوو چې له ورور نه مې ډېر د خور مراسم ته توجه باید خوشحاله ولېږو. یعنی خور مې داس فکر ونه کړي چې مونږ مې خور ته ارزښت نه ورکوو. شخصا زه څلور پنځه جوړه کالي مې جوړ کړي او یو جوړ ګنډې افغاني دي چې هغه بیا د شوخینې په شپه همداسې نور خورګانو مې مامدګي نیولې او ګډاګانې هر شی کوو. موږ ته د خور واده یعنی د ورور واده غوندې ده.
د کابل اوسیدونکی اظهار وایي، ده ته د خور او ورور واده هیڅ فرق نه کوي، خو د خلکو د خبرو له ویرې د خور په واده کې خوشحالي نشي کولای.
موږ چې کوم ترتیبات زوی دپاره نیسو، کټ مټې د لور لپاره هم نیسو. هلکان ډېر رس خوشحالي نه کوي، لکه سیل نه کوي، لکه د هلک په واده کې سي ګډ سي سیل ونیسي هغو کې. خو بیا کو انجونې سي دي، خاله لورګانې، ماما لورګانې، کاکل دوی سره ټولېږي. دوی بیا دریا هم وهي، تر څنګه یې ټایپ یو چلن کړی وي. دوی بیا هغه خپله خوشحالي کوي، هغو د نه څوک ممانیت کوي، نه څوک مخه نیسي او نه کومه بله خبره ده. زه خوښي کوم، زړه مې غواړي خوښي وکړم، خو چون چې د خلکو خبره ده، کله کله خلکو خبرې زورور کېږي، نو نوسو کولای سي هغه خوشحالي خپل سرګند کو. کنه مونږ ښه خبر دی انسان لپاره ده چې خوري په حیا او عزت کې د بل چا کورنۍ تلاشي.
د دینی عالم احسان الحق حنفي په وینا، کورنۍ لکه څنګه چې د هلک واده ته خوشحالي کی، همداسې باید د نجلۍ واده ته هم خوشاله شي.
زه په دې فکر باندې یم چې څنګه د هلک په واده باندې مونږ خوشحالي کوو، باید د نجلۍ په واده باندې هم خوشاله شو. ځکه چې د یو چا خور، د یو چا لور په حیا، په عزت او په عفت کې پورته کیږي، دا د خوشحالۍ زیاده. دا چې مونږ واده په دې عنوان باندې تجلو او یادسې مراسم پکې نیسو چې خامخا د هلک په واده کې موسیقي غږیږي او د نجلۍ په واده کې نه غږیږي، اوسوک دیران نه وهي یا پاکې جامې نه غوندي، هغه خوشحالی چې یو څوک د هلک په واده کې یا د نجلۍ په واده باندې کوي، دا قانوني حق ده. نجلۍ واده کیږي او د هغې کورنۍ پاکې جامې نه غوندي، ښایسته لباس نه غوندي، دا د هغوی اشتباه ده. باید دوی په دې باندې وویاړي، دوی په دې باندې خوشحاله شي چې د دوی د لور یا د دوی د خور ته یو ښه ژوند په برخه شو، د ژوند یو نوی قدم یې پورته کړ. خوشحالي په کار ده، د شکر ځای ده، او هر مسلمان باید په دې باندې وویاړي، په دې باندې خوشحاله شي.
موږ ټولو ته پکار ده چې انساني مقام ته د جنسیت په سترګه ونه ګورو، بلکې هغه څه وکړو چې د انسان د خوښۍ سبب وګرځي. درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.